السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل شلمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. افغان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحدو ایالاتو د ایران سپاه پاسداران ځواک د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه. وطنه امریکایان پرون ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به یې د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې وویل چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو ویلي چې له چاودېدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دوه زغروال ګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزای وایي په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او اوس وضعیت هلته ښه دی.
فلم د پر بدت کنټرول زمونږ دی، زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې. که پوسټ چې د لاس تبدیلي هغه بیرته نیسو په ولسوالۍ کې بیرغ خپل درولی دي، کوم مشکل نشته. دی ټول خپل هلته فعالیتونه لري، هوایي زمیني فعالیتونه شروع دي. کوم منطقې چې د لاس تبدیلي هغه یا بیرته کوچي کړي دي هغه بیرته نیسو.
د افغانستان دفاع وزارت د بالامرغاب په جګړو کې د 200 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 34 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. خو د بادغیس والي وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزامبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead is
هغه رول چې اروپایي ټولنې پر اتلونکو میاشتو کې لوبولی شي څو ارخیز دی. مثلا کولای شو د یو پراخ بنسټه مرکزي ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه هم لرو. ځانګړې اړتیا شته چې ښځې په خبرو کې شاملې وي. که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وویستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکزي پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقنه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به له روسیې څخه د پرمختللي توغندوي سیستم د اخیستلو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅوک نشي کولی چې دی له دې کاره راوګرځوي. اردوغان په مسکو کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا یې د خپلواکۍ حق او خپل پریکړه ده. پروان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناتو نور غړي ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه د S-400 هوایی مدافع سیستم ونه پیری، ځکه امریکا دا د دوی د F-15 ډوله جنګي الوتکو لپاره یو ګواښ بولي. ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازینی هوایی ډګر پرونی هوایی حملې غندلی. د لیبیا د ملي پاوځ په نوم د وسلوالې ډلې ویان تایید کړی ده چې دا برید د دې ډلې وسلوالو کړی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازی غسان سلامه دا اقدام غندلی او وایي دا کار له بشري حقونو جدي سرغړونه ده. دغه هوایي ډګر تر برید وروسته تړل شوی دی. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او روسیې ټولو د اوربند غوښتنه کړې او د لیبیا د ملي پوځ له مشر خلیفه هفتر څخه یې غوښتي دي چې سیاسي جوړجاړي ته کښېني. د اپریل په 4مه د دې نښتو له پایله تر اوسه هلته 1.5 کسان وژل شوي او زرګونه نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پارونې بللي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي پرون وویل دا کار سوداګریز دلایل نه لري. ایران د چین او روسیې له هغو هڅو سره یو ځای شوی دی چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو ته د هوا له لارې مرستې ورسوي. مادورو تر فشار لاندې دی چې خپله دنده پرېږدي او د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ته موقع ورکړي چې د هیواد مشري وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت د سولې د هر راز احتمالي موافقې د تضمین په برخه کې د اروپایي ټولنې ونډه مهمه بولي.
د دواړو اړخو د اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. دا دوی د وعدې کړې تقشیر غوښتنه دي، نو اوس دوی د امادګي لري.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ډلې د جګړو له وجې بې ځایه شوي خلک له دولت څخه په خپله سیمه کې پوځي عملیات غواړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له لویو پوروړیو څخه یې د پورونو د راټولولو کمپاین نتیجه ورکړې ده.
دا یو دنده، دا یو قرض ده، دولت ده، دا ملت ده، دا خود یو شخص نه ده، یو شخص نه وخوري، دا خود ملت ده.
نور راپورونه لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکا د ایران د سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین به ضروري وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېر ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې مفقدنامه داسې ده، د طرفینو د اطمینان دپاره چون د سولې پروسه چې مفقدنامه ده تطبیق یې هم یو طویله پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. دوی اتحادي اروپا او تجربه لري. دلته به هم په همدغه نقش په داسي او دا دوی د وعدې کړې تقشیر غوښتنه دي، نو اوس دوی د امادګي لري او موثره به خپل ولري.
خو ښاغلی چخنسوري په دې اړه چې آیا د غوښتنې د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوې که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې یې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ږغ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو تر څنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنې به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینوونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل: دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لرې یو، خو یقینا موږ کولی سو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینوونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولی سو د دې بهیر په تضمینولو کې رول ولوبوو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپایي ټولنې په تیر نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، له دې هیواد سره د دې همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپایي ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو، په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د حقوقي قضیو د ثبت د سیستم له جوړېدو لس کاله وروسته د افغانستان د عدلیې وزارت د دې سیستم پر وړاندې د پرتو ستونزو یادونه کوي. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انوار پرون د قضیو د ثبت په ملي کنفرانس کې وویل چې دا سیستم له ستونزو سره مخامخ دی. یو شمیر حقوقي کارپوهان د فساد موجودیت د دې سیستم د عملي کېدو پر وړاندې لوی خنډ بولي. محمد واصل وصال په دې اړه نور تفصیل لري.
دلته د افغانستان عدلی وزارت خپل ولایتي کارمندان راغوښتي سو د قضایو د ثبت د سیستم د مدیریت په اړه نظریات راټول کړي. د قضایو د مدیریت د ثبت سیستم په 1983 لمریز کال کې د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع، عدلی، لوی سرنوالۍ، سترې محکمې، د مدافع وکیلانو، د ټولنې او د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ جوړ شو، خو د لسو کلونو تیرېدو وروسته یې پر وړاندې د ستونزو د پیژندنې لپاره ناسته جوړیږي. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د قضایو د ثبت په درې ورځني ملي کنفرانس کې هیله خوده چې دا ناسته به ګټوره تمام شي.
امیدوارم این کنفرانس فرصتی باشد بحث‌های تفصیلی.
وای هیله من یم دا کنفرانس د تفصیلی بحثونو لپاره یو فرصت وي او ستونزې او ننګونې پکې به نه شي. د قضایو د سیستم د خوالی او کوم ستونزې چې په عمل کې موجود دي په سرګند ډول له مسولینو سره شریک کړئ. په ورته وخت کې د عدلی وزارت مالی او اداري مرستیال سید محمد هاشمی ویل چې د دغه سیستم له پیل نه تر اوسه تر 8000 پورې مدني او سوداګریز قضیې او له 5000 زیات جنایي قضیې پکې ثبت شوې دي. دغه سیستم د قانون د ملاتړ، شفافیت، حساب ورکونې، همغږۍ او د عدالت د ټینګښت په هدف جوړ شوی دی. د دغه سیستم په جزئي برخه کې د کشف، توقیف، تحقیق، محاکمو، زندان او په مدني برخو کې د دولت د قضایو څانګه، ابتدایي محکمه، استیناف، تمیز او محکمې وروستي حکم شامل دي. په داسې حال کې چې دغه سیستم له جوړېدو لس کاله وړي او ټول قضایي مراحل پکې شامل دي، خو بیا هم د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د جزایي او مدني قضیو په څېړلو کې پراخ فساد موجود دی.
په افغانستان کې جنایي جرمونه زیات شوي دي، نو څنګه چې لازم وي باید دغه اړونې ادارې باید په دې برخه کې خدمات ارزه کړي. ولې د خلکو دوسیو ته په خپل وخت باندې تاسرسی نه رسوي؟ غټه ستونزه دغه ده چې د جنایي اړونو ادارو د اجرایوي د ادارو ترمنځ پرامغږي نسته چې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي. تر څنګ د فساد کچه هم زیاته شوې ده چې دغه هم یو دلیل کېدلی شي.
یو تن د ګردیز اوسیدونکی احمد پکتیا کې د قضایي دوسیو ته هیڅ پاملرنه نه کوي، ځکه خو په پکتیا کې د جرمونو او فساد کچه زیاته ده. کله چې یو مجرم نیول کیږي د یو څه په واسطه، یا د یو پیسو په واسطه، یا مثلا د واسطې په واسطه باندې هغه بیرته خوشې کیږي. یوازینی علت هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو په پکتیا کې دا ده چې دوسیې په دقیق ډول سره نه څېړل کیږي.
ما به عنوان یک شهروند بدخشی اطلاعاتی را شخصی را که ما دارم، زمانی که یک مجرم پلیس گرفتارش میکنه به جنایی میره و که معامله صورت میگیره، در نهایت به سارنوالی نارسیده یا او رها میشه و یا اگر در سارنوالی هم میرسه، انواع تفاهمات نامشروع پول به دست میاره.
یو شمیر حقوق پوهان له ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصبا وروسته له لسو کلونو د قضیو د سب د مدیریت سیستم خندونکی بولی.
دلیل بسیار عمدهشه و به نظر ما د اینني است که
دی وای سیستم د فساد مخه نیسي او دوی قصدا نه غواړي چې عملي شي. د دې چارې لپاره جدي اراده نشته. له همدې امله د دوی وروسته اقدام د خنده وړ ده.
یک عمل بسیار مضحک است.
د په خبره ک د قضیو د سب سیستم په جدي توګه عملي شي، عدلي او قضایي ارګانونو به د فساد لمنه ټوله او د جرایمو کچه به هم ټیټه شي. وصل وصال، ازادي رادیو کابل.
قدر من اوریدون کو را سره وسی نور راپور نه حمله رو خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلی دي. مقاله لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لیرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هېڅ هېواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې سوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هېڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هېواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسېدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویورک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکي اونۍ غونډه به د دواړو لورو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست ته کتلی چې په افغانستان کې رسنیو خپور کړی. مقاله لیکي دې فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی، د ښځو د حضور په اړه یې اندېښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې یوازې د دوو ښځو نومونه لیدل کېږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت ته سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اړه کړي وې. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپلې شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا ښاغلی محب د ولسمشر غني په استازي توپ دا خبرې کړې، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلی محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړې، خو د مقالې په وینا که دا خبرې یې د ولسمشر غني په استازیتوب کړې وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي، او په غبرګون کې یې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلي محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، متحدان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ټرمپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي، او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ټرمپ روابطو ته اشاره سوې چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاتې سي.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کنر اوسیدونکو ویره لري چې داعش ډله په چپه دره کې اداره نشي، نو کېدای شي دوی هم د ننګرهار ولایت د اچین، هسکې مینې او نورو سیمو په څیر له بد حالت سره مخامخ شي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي څو چپه دره له دې ډلې څخه آزاده او بې ځایه شویو کورنیو ته بیرته د تلو زمینه برابره شي. د موضوع تفصیل روحله انوري اوروي.
د کونړ چپې درې څخه را کډه شوي وایي ځکه خپل کورونه پرې ایښي چې دوی ماشومان او قومي مشران د ننګرهار د چین هسکې مینې او نورو سیمو په څیر د داعش وسلوالو لخوا ګواښ سره مخ نشي.
پلار نوم رحمت الله دی. د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ مغلته مغ په کورونو کې پاتې شو. دغه ویرې وې چې خلک د مخکینۍ کم ځایونو کې چې دا خلک راغلي دي اول د جنګېدلي دي، اول د چې کوم سرونه خلکو ته رسېدلي دي هم د هغې عزتونو ته هم مالونو ته هم سرونو ته هغې ته ډېر نقصانات دي.
زما نوم عبدالرحمن دی. چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغلته ډېر خلق اوسېدل، ډېر قومونه وو. طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړه دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ ته راوشي. دغه ویره نه وسو ټول قوم راووته دلته مهاجر شو.
دوی له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په یاد دره کې پوځي عملیات ترسره کړي څو یې سیمه له داعش پاکه شي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. یوازې د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې په سیمه کې د نوي جنګ پیل کېدو ویره لري، بلکې د نورو سیمو اوسېدونکي هم ورته تشویش لري او له حکومت غواړي چې باید د وسلوالو مخه په چپه دره او لرې پرتو ساحو کې ډب کړي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل له داعش څخه د چپې درې د تصفیې دپاره به ډېر زر ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د کماندو د سانت اوسپنې عملیاتو په شمول په دریو ورځو کې امدرکي عملیات پیل شي او کوچني کوچني عملیات د اوس هم پیل دي. زموږ هیله په مجموع کې دا ده چې داعش په کونړ کې اول کنټرول کا غسی می سدی نی ولی دی بیر سایت لا سکو دمن رین جن ولی نه طالبان نه جن ولی او دویما بار خدا د چ دی دوی حضور در تختم سی
هغه وای د چپی دری د ساتلو د پاره په سیمه کې محلی اردو رامنست کوي چې طالبان داعش او یا کومه بلا وسلواله ډله په یاد دره کې بیا زالی جوړی نکړي.
لمړی خو یو عمومي قومي حرکت ده چې هغه موږ د یو برخه مسؤلیت ده چې هغه به تمویلوي د یو دوه میاشتو لپاره. بیا عین تشکیل د دوی چې موږ چاپ ادارې ته دوه ټولای منظور شوي دي، چار ټولای تر 2500 کسانو پورې تعداد رسیږي. دوی به منظم په هغو کې جب جای کوي، هلته به د خپلې سیمې ساتنه کوي.
خو د کونړ اوسېدونکي وایي تر اوسه حکومت د طالبانو او داعش ترمنځ د راپیدا شوي تاوتریخوالي او جګړو څخه هیڅ ګټه نه ده پورته کړې او دوی سره ویره ده چې که داعش په چپه دره کې پخې ټینګې کړي نو نورو سیمو ته به هم خپل لاسونه وغځوي او د هغو سیمو اوسېدونکي به هم د کورونو پریښودو او کډوالۍ ته اړ کړی شي.
خبری مجله اوري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي د برښنا د پوروړو د مزو د پرې کولو د کمپاین له پیل سره زیات شمېر پوروړي دې ته اړ شوي دي چې د برښنا د بل له درکه خپل پورونه ورکړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د برښنا د مزو د پرې کولو بهیر به پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه جزئیات وصل وسال له کابله په یو راپور کې راکوي.
د افغانستان د برښنا شرکت لخوا د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو اقدام د دغه شرکت یو شمېر پوروړي اړ کړي چې خپل پورونه پرې کړي. د برښنا شرکت یوه ورځ وړاندې د برښنا د بلونو له درکه د پوروړو کسانو د لینونو د قطع کولو کمپاین پیل کړ. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدي وایي پوروړي کسان د برښنا د لینونو له قطع کولو وروسته اړ شوي چې دغه شرکت ته د پورونو د ورکړې لپاره مراجعه وکړي. دی وایي د ډېرو ساحو برښنا پرې شوې ده او زیاتره پوروړي چې نن راغلل د قسط غوښتونکي شول او یو شمېر نورو یې بیا تحویلي وکړه. زموږ دا کمپاین په ټول هیواد کې په شدت سره دوام لري.
زیاتره دغه کسان دایمي پوروړي ګڼل شوی چې د افغانستان د برېښنا شرکت د ویان په خبره تر دیرشو دورو پورې خپل د برېښنا بلونه نه دی ورکړي. دغه شرکت تیر کال هم د خپلو پوروړو څخه شکایت کړی و او ویلي و چې د ځینو چارواکو په ګډون یو شمېر زورواکي د خپل د برېښنا لګښت نه پرې کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان ټینګار کوي چې د برېښنا د بلونو پیسې هیچ چاته نه بخل کیږي. دوی وایي دوی کولی شي خپل پورونه په قسطوار ډول ورکړي او موږ له دوی سره همکاري کوو څو خپل پورونه په لنډ او اوږد مهال کې پرې کړي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې د برېښنا په برخه کې د شته ستونزو له امله شکایت لري، د پوروړو کسانو لخوا د برېښنا لګښت نه ورکول د دغو ستونزو یو عمده لامل بولي. عنایت الله چې له 500 کلونو یې عمر اوښته په کابل ښار کې ټیکسي چلوي او میاشتنی عاید له 100,000 افغانیو نه اوړي. هغه وایي د خپل د برېښنا لګښت په خپل ټاکلي وخت ورکوي.
دا یو دنده ده، یو قرض ده، دا دولت ده، دا ملت ده، دا خو یو شخص نه ده، شخص نه وخوري، دا خو ملت ده. ښه کار ده که زورمان ده که خان ده که غریب ده، برنه چې استفاده کوي وخت زمان باید بلیم تحویل.
د برېښنا شرکت ویان وایي دوی د پوروړو کسانو د برېښنا د لینونو د پرې کولو د کمپاین له لارې غواړي چې دغه ستونزه لرې کړي، خو هغه خبرداری ورکوي چې که څوک دې مسلې ته پام ونه کړي نو له جدي چلند سره به مخ او نومونه به یې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریک شي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان شول. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د بادغیس ولی ازادۍ راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکې مشرې پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به یې له روسیې څخه د پرمختللي روسي دافع هوا سیستم S-400 د پیرودلو له معاملې څخه په شا نه شي. ملګرو ملتونو د ترابلس پر یوازیني هوایي ډګر پرونی هوایي حملې چې مسؤلیت یې د لیبیا د ملي پوځ په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی غندلی دي. او د امریکا متحدو ایالاتو وینزویلا ته د ایران د مهان هوایي شرکت مستقیمې الوتنې سیاسي پرونې بللې دي. او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې دا کار سوداګریز دلایل نه لري.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم ریله، د کابل اوسېدونکی.
یوه ښځه څنګه کولی شي چې خپل ژوند ښه جوړ کړي؟
ژوند ولري، له مېړه سره د ملا وتړي، خپل اولاد د نیک سالۍ لوی کړي، فکر دې ورته ونیسي، خپل خسر خوښ سره د ښه وکړي په کور کې.
یوه ښځه کولی شي چې خپل ژوند ټول تنظیم کړي، ځان ته خوشحالۍ راوړي.
ولا کولی شي. اول ما خپله ډېره خوشحالۍ مخکې راوړې.
څنګه دراړه خاله جانې؟
ما خپله 15 لورګانې وې، یو زوی و. ما مېړه سره داسې ملا وتړله، مېړه مې ډګروال و، په دیدیار سوکانه ډګروالانه وخل وزتینه. او ما زنانه نان با این ډوډۍ اخیسته، په قراردادی مې کار کې اوسړی ته ورکوله، بیا به مې خپل اولاد به سات خپل خوان. اگر څه خوان به مې زوریده څه تولد څه کوي، ما بل نه دا غیرت او د کې به شرم نه ده. بیا به مې یو لورکۍ مې واغې ته به مې ویلې چې وی وړله، به مې له پوز د پټ ونیسه څه ماما دې ونیویني څه زاره به وي. په دغه رقم ما خپل ځن خوشحاله مخکې بوله.
څنګه بیا دغه د ژوند ثمره مو اوس چې مثلا اولادونه مو دي، د ښه ورځو شل پانتونونه هر څه ویل
فلی د سه 15 لورګانه مې نامه خدا هم د سه 12 مې پیویل پانتونونه مې پیویل قران شریف مې پی ختم که زوی مې اقتصاد پانتون ویل د ختم پیسې و مې زوی راوړل قران شریف او د ختم ته به بلاکو ته ته بیا به 100 روپۍ 200 روپۍ سوار کړی هغه به ما ورته ساتل مې پانتون پیویل لورګانه مې درې واده دي یار خسرانه راته وای خدای دې و پښته و بخه زه د سه نیک سالي اولاد لوي کړای زه تیم کور کم شکر د انګور مې ده سړای مې لورګانه مې شکر آرام زندگی.
یا یعنی کڅو گو غواړي الله له د معقول لار نه خپل ژوند خوشاله کړی
خپل ځان خوشاله کړی هغه قرمان خزه په خدای و ما مرتبه مې د خپل خپلوان ول وای د مډال لایق لري مډال در دا په در رقم خپل اولاد ورسو هر خزه کوي سي دا خو نه ده باید تنه نر مسولیت لري خزم کوي سي
څو لر څنګه خپل ژوند خوشاله څنګه جوړ کی څنګه تنظیم
از خوینده ته دا غلرم ته باید په خوشاله خپل ځان مخکې بوزي خیر که غریبی او کاستی تیری پسرانا ده خدای میره بانه ده لوسیلی کار واخلی
دیره مالا نکو خاله جانه
باندست.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اوري.
قدر منوریدونکو له دې سره د دې خبری مجله پای ته راورسیدو، خو یوه بل نیم ساعته خبری مجله هم د شیبه پیلېږي چې سلطان محمد سرور به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي.